په کندوز کې پولیسکونو برمتله وسلوالو خلاص شوي دي. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو یو له امله بې ځایه شویو ته د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې او په هلمند کې په تیرو 34 ساعتونو کې د جګړو شدت کم شوی. احمد شیبریم د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جانې د سر خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نور مهم خبرونو تر څنګ به واورو چې سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. همداراز به واورو چې د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني.
مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت یوې سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي او د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بېغورۍ تورن کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزو د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جدیت سره د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې کوي. هڅو ته په کتو هیله لرو چې دا ستونزه په خپل وخت حل شي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي وو چې د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف هیڅ افغان حق نه لري چې له ویزې پرته د تورخم له لارې تګ راتګ وکړي. پاکستاني ورځپاڼو بیا ویلي چې د تورخم پرته د ډیورن کرښې په اوو نورو سیمو کې هم په مسافرو ورته محدودیت وضع شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت یوه سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لرې شویو کسانو کې د برېښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمي، عملیاتي رئیس انجینر شکیب احمد نثار، اداري او مالي رئیس احمد شاه ساحل، د پی او ایم رئیس وحیدالله پپلزی او د کابل برېښنا رئیس نسیم گنجای شامل دي. تر اوسه ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د دغو کسانو له دندو د لرې کېدو علت نه دی روښانه شوی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بېغورۍ تورن کړ. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو پرته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تېره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې اړوندو ارګانو ته دنده ورکړې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتګ انتخاباتي امنیتي پلان نهایي کړي. په همدې حال کې جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتو ته هر اړخیزې هڅې پیل کړي او هڅه کیږي چې په خپل وخت یعنی د روان کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي. او د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه له افغان نجونو غواړي چې د خپلې ښې راتلونکي لپاره تعلیم وکړي. رولا غني د څرګندونې نن د مورا په نوم د یو ښوونیز او تحصیلي کمپلیکس د پرانستنې په غونډه کې وکړې او له کورنۍ یې وغوښتل چې خپلې لوڼې ښوونځی ته ولیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتنه یې کړې چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بند کړي او له دغه ځای ووځي. د ویل په عراق کې بغاوت ته د خلکو لمسون او د خلکو ویشل کېدل په دغه هیواد کې د ایران پالیسي ده. د ویل ایران باید د ګاونډیو ترمنځ شو اړیکو ته احترام وکړي، خپل کورنیو مسایلو ته پام وکړي او په سیمه کې د نور هیوادونو په چارو کار ونه لري. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې زرګونه عراقي شیعه ملیشه جنګیالي سرتیري او پولیس د ایران په ملاتړ هڅې کوي چې د فلوجه ښار کنټرول له داعش څخه بیرته ونیسي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویل ګمان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه اووه ځلې بمباري وسوې او څو سیمې چې په یوه کې د سوریه ملي روغتون هم موقعیت لري په نقشه سوی دی. ملکی دفاع ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباریو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د یورو آسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د راپورونو له مخې د ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ولسمشران له چین سره پر نورو همکاریو غور کوي، په ځانګړې توګه د ورېښمو د پیکینګ د اقتصادي لارې پر پروژه او له اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو غور کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو تر پیل مخکې سره وکتل. EES په استانه کې په رسمي توګه د مې په 9 نیټه وروسته له هغه افتتاح سو چې د روسیې، قزاقستان او بیلاروس مشرانو د بنسټ موافقه لاسلیک کړه. ارمنستان او قرغزستان وروسته دغه ډلې ته شامل سول. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچنکو چې شاوخوا دوه کاله یې د روسیې په قید کې تیر کړي، تیره اونۍ له زندانه خوشې سوه او اوس د دغه هیواد د پارلمان د وکیلې په توګه سوګند واخیست. ساوچنکو په 2014 کال کې هغه وخت وټاکل سوه چې په زندان کې وه. دې نن په کیف کې پارلمان ته وویل چې د دې لومړیتوب به په روسي زندانونو کې د نورو اوکراینیانو راخوشي کول وي. ساوچنکو تیره اونۍ اوکراین ته ورسېده او د اتلې په توګه یې هرکلی وسو. دا مجرمه پیژندل سوې وه او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د بندیانو د تبادلې پر مهال وبخښه سوه. ساوچنکو د اوکراین په جنوب کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په 2014 کال کې هغه وخت ونیول سوه چې په اوکراین کې په یوه پوځي واحد کې رضاکارانه کار کاوه. او د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه. د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې علي لاریجانی 2 او 2 مثبتې رایې وړي او د رایو په ورځ 2 او 6 وکیلانه حاضر وو. په پارلمان کې 209 چوکۍ دي. څارونکي وایي د 9-50 کلن لاریجانی بیا ټاکل کېدل په نوي پارلمان کې د منځلارو محافظه کارانو بریا ښیي. دا و د دې سات مهم خبرونه. له مرزي احمد زید څخه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پراختیا ټیم دوهمه یو ورځنۍ سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پر
ل تخنیکی تیر وطنی بخشنه غواړو. سپورتي خبرونه به وروسته په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د هوا د حال په برخه کې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د دې خبرونه په دوام باندې به نور مطالب تاسو ته معرفي کړو. د دې خبرونه په دوام به واوري. د خبرمن په دوام کندوز ته ځو او له هغه ځایه د لسکونو برمته شویو حال درکوو چې یو شمېرې خوشې شوي دي. د جګړو او ناامنیو له امله مو بې ځایه شوې راښکولې.
موږ غم دې وکړو چې یو پسرپنه راکړي، یو مځکو، یو ځای راکړي. د جنګو ته راغلو چې د دې خوم ټکر راباندې کېږي، د هغه خوم ټکر راباندې کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې بې ځایه شویو ته اندېښنه څرګنده کړې. د هلمند والی په دغه ولایت کې د تازه جګړو حال راکوي.
پتیرو دوا بیا ساتو کې یو سلو اتلس مخالفین وجل شوی، دریا بیا زخمیان دي او یو لس هم ژوندینی ول شوی دي.
په خبرونه کې مولا جګړو لري هم بیا یو کابل ته ورزو او هلته مو د شزو له هڅو خبرو.
کلچی پخم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مې ایوانان تور کوم.
دا به هم واوري چې په فرانسې کې د ډوډۍ اونې ده.
د مو شنو دی ملایو
دیشن کولم نه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندز کابل له لوی لارې سهار وختي په لسګونو کسان وسلوالو له موټرو ښکته کړي دي. یو شمېر یې وژلي او یو شمېر یې راخوشي شوي دي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ څو تنه خوشي شوي؟
سلام تاسو شیبر صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 115 تنه د موټر سپرلۍ چې له کابل څخه کندز په لور را روان وو، د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې طالبانو دا کسان له موټر څخه ښکته کړي دي او د چاردرې ولسوالۍ په لور له ځانونو سره بولي دي. دوی ویلي چې د دغو سپرلیو د راخوشي کولو په هدف دولتي ځواکونو عملیات پیل کړی وو، چې په ترڅ کې 160 تنه دغه سپرلۍ د وسلوالو طالبانو څخه سالم وو، یعنی بدون کوم دوی ته کوم زیان نه رسېدلی دی، راخوشي کړي دي. او نوموړي ویلي چې اوس هم په حدود د 18 کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په اثارت کې دي. او نوموړي ویلي چې 14 تنه له دغه سپرلۍ څخه 14 تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکي بیا وایي چې له دغه سپرلیو ډلو څخه 14 تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي، چې د 15 تنو مړي اته د چاربرې ولسوالۍ رود ته غورځولي دي. خو د کندز د امنیت امیر بیا وایي د لا هم د دولتي ځواکونو عملیات د چاردرې ولسوالۍ د رود په غاړه کې همدارنګه د عمرخیلو په سیمو کې جریان لري، څو دغه پاتې کسان هم د طالبانو له منګولو څخه وژغوري.
آریان صاحب، تاسو وویل چې 160 کسان خوشي شوي دي. دغه خوشي شوي کسان څوک دي او کوم کسان چې وژل شوي دي دا څوک دي؟
د چارواکو په خبره چې دا کسان ټول ملکي کسان دي، او دوی وایي چې په دې کې کوم دولتي چارواکی یا د دولتي ارګانونو کسان پکې نشته دي. خداسي ګونګسي دي چې په دې موټرونو کې یو شمېر دولتي سرتیري وو چې دوی د رخصتي په مخه د خپل کورونو ته تلل، یعنې کندز، سهار، بدخشان ته. اما چارواکي دا خبره ردوي، دوی وایي دغه وژل شوي کسان هم ملکي دي او دغه کسان چې طالبانو بولي وو دا ټول ملکیان دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې.
پخوا خو په کندوز کې امنیتي چارواکو دا ویل چې د چاردرې ولسوالۍ ډېرې سیمې دوی تصفیه کړې دي. نو دغه کسان کومو سیمو ته د چاردرې بیبولي دي؟ دا کوم کسان چې دوی له ځان سره ژوندي بیبولي دي؟ او تاسو اشاره ورته وکړه چې شاوخوا 13 کسان دي.
شیبر صاحب، اوس مهال د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د چاردرې ولسوالۍ د اوسېدونکو د خبرو پر اساس اوس مهال د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده. نور پاتې 80% سیمه ټوله د وسلوالو کې ده، او یعنی ویلی شو چې پراخه سیمه اوس هم د طالبانو او د سیمې اوسېدونکي غواړي باید ډېر ژر تصفیه عملیات پیل شي، څو دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي.
او دا کوم کسان چې امنیتي چارواکو په وینا باندې راخوشي شوي دي، شاوخوا 160 کسان، دا د جګړې په ترڅ کې راخوشي شوي دي او کنه کومه جګړه او نشته نه رامنځته شوي؟
عملیات دوی پیل کړي، خو داسې ډزې خال ډزې شوي راخوشي شوي دي. خو دا د سیمې اوسېدونکي وایي چې دا خپله طالبان خوشي کړي دي پرته له جګړې او کوم مقاومت څخه.
اجمل آریان، مننه. د کندوز د پیښې په اړه مو واورېدل چې د کندوز کابل په لویه لاره باندې سهار وختي شاوخوا 115 اتیا مسافر طالبانو له موټرو کته کړي دي. 160 کسان خوشي شوي دي. 13 کسان اوس هم له طالبانو سره دي، او ویل کېږي چې شاوخوا 14 تنه له دغو مسافرو څخه د طالبانو له لوري وشل شوي دي. جګړو او ناامنیو په افغانستان کې د بې ځایه شویو کسانو شمېر په تیرو دریو کلونو کې دوه برابره زیات کړی دی. د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی له هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د نامنۍ له وجې بې ځای سوي وایي چې افغان دولت او نړیوالې مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې سلګونه کسان پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمیر چې د یوې کورنۍ مور ده، د سې شنبې په ورځ د خپلو غوښتنو او اړتیاوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غم دې وخوري چې یو سرپناه راکړي، یو مځکو، یو ځای راکړي. د جنګو سره راغلي چې د دې خوم ټکان را باندې کېږي، د هغه خوم ټکان را باندې کېږي، سر ور دی را باندې. نو موږ پر کومه ولاړ شو؟
د جبګل په نوم د همدې کورنۍ یو ماشوم هم وایي کله چې ویني نور ماشومان ښوونځي ته ځي نو ډېر د کمښت احساس کوي. د افی نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیرو درو کلونو په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو کسانو شمیر له 5 لکه څخه 1.2 میلیون ته لوړ سوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د بې ځای سوو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل د جګړو زیاتېدل دي. د افی د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې چمپا پټیل د سیشن بی پولیس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بې ځای سوو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه سوې وه عملي کړي.
لومړی برخه د پوهاوي نشتون دی. خلک باید د دې پالیسۍ په اړه پوه شي ترڅو مخته لاړ شي. دوهم په تخنیکي برخو کې د خلاو موجودیت دی. وروستۍ برخه د نړیوالو ښکېلتیا ده.
هلمند، ننګرهار، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې زیات شمیر کسان ورڅخه بې ځای سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي د بودیجې او ظرفیت د نشټوالي له وجې ونه سو کړی د کورنۍ بې ځای سوو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمه توګه تطبیق کړي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې د نړیوالو مسؤلیتونو ته اشاره کوي.
ملي او نړیوالې ادارې ځانته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې، ځینې وزارتونه په دې نه پوهېږي چې موږ د بې ځای سوو په اړه څه مسؤلیت لرو د دغې پالیسۍ پر اساس باندې.
د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سوو لپاره د ملي پالیسي عملي کېدو ته لومړیتوب او بودیجه ورته ځانګړې کړي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې دا کار باید ژر تر ژره وسي، کنه نو افغانستان به د بې ځای سوو کسانو لاړخه له یوه ناورین سره مخامخ سي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په تېرو دریو کلونو کې ډېر کسان د جګړو او نشتو له امله په دې ولایت کې بې ځایه شوي دي. په یوې خبرتیا پسې هلمند ته ورځو او د هلمند د تازه جګړو حال درکو. البته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او په افغانستان کې د بې ځایه شویو په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540 او بله شمیره ده 0982 225.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند والی وایي لشکرګاه سقوط نه کوي. حیات الله حیات چې په خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل د مرکز او کندهار څخه کومندو ځواکونه را رسیدلي او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې د افغان ځواکونو له ولکې وتلي دي. له لشکرګاه سره د نږدې ولسوالیو پر امنیتي کمربند د تیرو ورځو په نسبت نن ورځ او په تیره شپه کې ډزې کمې اورېدل کیږي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپور لري.
تیره شپه تر نور یو څه آرامه وه، ډزې لیرې وې او د ښار څخه د ډي سي توپ د مرمیو غږونه نه اورېدل کېدل. یوازې په دوو ولسوالیو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي د نادالي په ناکل آباد او د ګریش په میرمنداب کې یو شمېر وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او تلفات نه لري، خو لا هم د لشکرګاه ښار پر جادو او واټونو د پخوا په نسبت د خلکو بیربار کم دی او په هرو څو دقیقو کې د عادي موټرونو تر څنګ د امنیتي ځواکونو هم وی ټانګ او د پولیسو رینجر تر سترګو کېږي. د نادلی او مرجی ولسوالیو د جنگی او تازه نامه سیمو سیمو څخه په موټرونو کې بار کړي لیدل کیږي چې لشکرګاه ته نږدې د بولان په سیمه کې او په ښار کې دننه سرونه پناه کوي. د ندلی د ناکلاباد یو اوسیدونکی وایي په کلي کې د هوانونو او درنو مرمیو د لګېدو له امله ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله وشېده. دی چې د جنګ له ویرې لشکرګاه ته راغلی دی، د حکومت څخه غواړي د خوراکي توکو امنیت او کور مرسته ورسره وکړي.
نوم یې لادون ده په نری مانده چې په شاول چې جنګ و کومک نه ورغلی، پلي شهیدان سره ووته شاته ده د ناکلاباد کې خط فلولی پرچې دې اوس پر می راغلي ټپیان پراته دي شایې دي غوښې نهشته ورنو مگر وہ شہر مسجد میں روان دی کو مک زرا مل دے کن شش ورکی نی ورکی دی میڈا مخ مانی فقط یو آل جوڑو او کہ شی ورتر شی چرا وتلی دی پر ما تا ولاڑو ما ما پڑو اگر ورکی ٹکر م ورکی مل وی زلو دی ما تا ولاڑ یا دی من تکا وساتی یا دی روپری دی ورور اتی کی مر وزلو کی پرشول چو کرا ور دغش مر نکم خرج وجی ور بوس مر می لگے دلی دا ہر سلیس کبل شاہ زای وگری اغه مول لگی دمو لگی
سر لدی چ برودن کم سوی دی خلاهم خلق ڈاٹا ندی د هلمند والی حیات الله حیات هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لشکرګاه ښار یا ولسوالیو د احتمالي سقوط له ویرې کورونه پرېږدي. ښاغلی حیات په یوه خبري ناسته کې وویل اضافي سرتیر رسېدلي دي، پر وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی دی او د امنیتي کمربند په ابتداد کې د وسلوالو جنګېدونکي ډلې په شا تمبولي دي. که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو والي په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو پر مهال د 113 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ.
دغه ځانګړي عملیات د ګریشکو لسوالۍ د چارکوچې او دربار په سیمه کې سرته رسیدلی دي چې دغه درې دېرش وژل شوي دي او اته زخمیان او یولس د موږ امنیتي ځواکونو د مخالفین ځان سره وړي. دا د ملا جانان چې په غمی مشهور و د هغه پورې مربوط کسان دي. یعنې په مجموع کې که موږ ګورو په تیرو دوه اویا ساعتو کې 113 مخالفین وژل شوي، 3 زخمیان دي او یولس هم ژوندي نیول شوي دي.
حیات الله حیات دقیق ونه ویل، خو دا یې ومنل چې افغان ځواکونو ته په ځینو مواردو کې د وظیفوي غفلت له مخې تلفات اوښتي دي او د هغه چا سره به هم حساب وکړي چې په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په خپله پرونۍ خبره ټینګار وکړ او د حالت د پوره کابو کولو لپاره د مرکزي حکومت څخه د مرستې او اضافي سرتیرو غوښتنه وکړه. اتل وویل د تیرو دوو ورځو په سختو نښتو کې افغان ځواکونه درانه تلفات لري، د خلکو شتمنیو او کښتونو ته زیان رسېدلی دی او په یو شمېر روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره ځای نشته.
په بعضې ساحاتو کې نه یوازې دا چې موږ دغه فړه پر بعضې مخالفینو باندې وراچو، بلکې موږ بعضې غیر مسلکي نظامیان هم داسې سه چې په پټو سترګو باندې انداخت کوي. د خلکو په کورونو کې توغندۍ لګېدلې دي، د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د دې تر څنګ د خلکو عامه شتمني او د دوی هغه څه چې د دوی د اولادونو لپاره ډوډۍ ده، د دوی درمن سوځېدلي دي، د دوی کښتونه چې په لاس ورغلي دي هغه سوځېدلي دي. موږ مرکزي حکومت باندې بیا هم فشار اچو او د خپل ولسونو په نمایندګۍ باندې دا غوښتنه کوو چې زموږ د ولس دغه ستونزو او مشکلاتو ته توجه وکړي. بعضې ملي سرتیر مو زخمیان دي او موږ په هغه سیمو کې چې هلته مشکلات دي هلته رښتیا هم کافي قوتونه نه لرو.
که څه هم هلمند په تیرو څو کلونو کې ناامنه ولایت پاته سوی دی، خو په تیرو اوو میاشتو کې وسلوالو وروسته تر هغه چې موساکلا او نوزاد ولسوالۍ په بشپړ ډول تر خپل ولکې لاندې راوستلې مرکزی ولسوالی ته مخکړه چې له دې جملې د نادالی ګریشک او مرجی ولسوالی ډیر سیمې ونیولې، د لشکرګاه تر څلورمې او زی پورې ځانونه ورسول او د هغه ځایه پر لشکرګاه او نږدې سیمو خپلو بریدونو ته زور ورکړ. د لشکرګاه اوسیدونکي چې په بېلابېلو وختونو کې ځینې شي او ډېرې بدې ورځې لیدلې دي، په داسې حال کې د دې لوی ښار د سکوت په ویره کې دي چې امنیتي کمربند ورځ تر بلې ښار ته نږدې کېږي او اکثره شپې د لویو توپونو له ډزو د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه وي.
له هلمند مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اوریده. یو شمېر اوریدونکي په ټلیفون را سره دی، بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده. بلې تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
په خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم. تاسو د موضوع په حق له موږ ویلای شئ چې د افغانستان خلک ټول بې ځایه شوي دي، ټول ډېر په تکلیف کې. زموږ له دولتي چارواکو څخه دا هیله ده هر سړی دې په خپل ځان ورقیاس کې چې دا فرض روزه دا سور لمر چې د هغو کښتونو وسوو او کړې بار دې دې پر ځان باندې ورقیاس کې دی په خپلو وسړو کولرانو ته ناست دي. د دې خلکو په هېڅ غم کې نه دي. باید مو دې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي، په سیاسي ډول یې ورته کښېږدي. له ده د خزان خلاص کې یوازې په خپل طبیعت کې مړي اعلانوي، وایي منم دونه مړ کړو، ننم دونه مړ کړو، کلن ورتنی ولی دی اثبات و حقیقت نست ده خلق و غم دی و خوری باید ده خلق و غم و سرائی
مانانا تو خیر سیب بله مانانا مانانا ستاسو نظر موارخیز بلا وریدون که هم پلین کده بله میره بانیو که دا زجر رو یو ساعت خبری مجله بله تاسو پلین که است تاسو پلین که است بله ستاسو نظر سموانه وریدل شو بل اوریدون که پلان کړی دی نظر به هم را واخلو موضوع مو دا د سه بی ځای شوی خلک په افغانستان کې زیات شوی دی څنګه مخنی ولای شو او باید څه وشي لطفا که له موضوع بهر نشي بهتر به وي بله مهرباني وکړئ یا ازادي راډیو
بله سلام علیکم
علیکم السلام
محمد ولی کلم یارم د علم ولات خبرې کوم
مهرباني قلم یارس
ودنام وختم دا د کومه څخه دا په دغه وخت کې مرګي او سوالي کې په نړۍ او سوالي کې عملیات په اشکري دي دا وخت د خیر د دومدو وخت دی تقریبا تشلو زیات دومدونه وختم د مرګي په سوالي کې سوزیدره دي خلک د ځانونو ځانونه وخت دي او د کومه د کومه څخه دا چې سوال د عملیات باندې او د خلک د خپل دومدو د خپل حاصل په خا به او رب نه واخلې خیر دومدو د نشي وته چې وځي هم بس یا زیاده تکان کې هغه ټوپونه غوځي په دغه مشکل د حکومت دا وخت نه شي دا څه و مده دغه د عملیات باندې د خلک په دومدو سره واخلي
خلمیر صاحب موږ د راپور لرو سه طالبان په هلمند کې د حاصلات او اوش راخلی او د همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت بله دا قلم یار ټلیفون قطع شو بله بل اوریدون کایم پلان کرا سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم شکر پر ښه جوړ په خیر
مننه سلامت مهرباني
بلا شنواره صدر کوم دا چې موږ ولې د نیوار
مهرباني
در په در په نیوار پاتې موږ ولې د وسم د سوال اجازه خلک دوري دولت یې یو څه وکړل خپل پرې کډوال چې دې په پاتې نه پاله کې پاتې نه دي ډېر او ډېر ورځ ډېر او ډېر ساعت په څیر نه پاتې
بله مننه تاسو نظر مهم وخت د ازادي رادیو یو ساعته خبری مجله د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو خصوصا نورستان ته مخ کړو د نورستان او لغمان ترمنځ لوی لار تړل شوې ده البته کله خلاص بیا او کله تړلې وي ځینې امنیتي چارواکي تور پوری کوي چې یو شمېر دولتي چارواکي او جنگ سالاران په دې موضوع کې لاس لري لاسمی روح الله انوري راپور لري
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته د لغمان په ولایت کې سرک غزیدلې چې په دې ورستیو کې د یاد سرک په اوږدو کې وسلوال پیدا شوي څوک حکومت سره د پلوۍ په تور زوروي او چاته نورې بهانې ګوري چې د خلکو په وینا په تیرو څو میاشتو کې دغو وسلوالو په لسګونو کسان لوټلي یو شمېر یې وژلي او څه یې هم برمته کړي دي خلک وایي په لاره کې ناستو وسلوالو سره د یو تعداد قومي مشرانو او دولتي چارواکو لاسته قومي مشر عبدالرقیب وای هر ورځ په لار کې د وسلوالو لاسه د بوګنونکو پیښو شاهدان وي
کومه لار چې فعلاً لپاره د نورستان د درې ولسوالیو نن شروع تر ولایت لغمان په کوم حالات چې هلته شروع ده د لار کې ډېر حالات خراب ده کشت خون ده موږ خواهی د حکومت نه دا ده چې د لار باید امنیت کی
د غربي نورستان اوسیدونکي وایي د امنیت نشتوالي په وجه دې ته اړ شوي چې یوه قومي شورا جوړه کړي څو په لار کې ناستو وسلوالو او د هغوی ملاتړ کوونکو سره خبرې وکړي
نو کله چې دا قومونه صادقانه سره یو ځای شي ان شاء الله تعالی چې هر نوع مشکل به د منطقې حاليږي
زمان نوم علم سخی دی مونږ کوشش کوو چې داسې د حل لار لغمان یوازې نه ده زموږ په نظر او نن نورستان یوازې ده دلته چې کوم په دې لارو کې اساسي مشکلاتونه چې څوک ایجادې دغه خلکو خوا ته ورتګ او سر خبرې کول د ایجاد د مشکلاتو ولې کیږي دا اساسي مشکلاتونه دي موږ هغه سر باید خبر وکړو او د مشکلات د حل لپاره هغه سر مفاهمه وکړو
په سیمه کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلی اردو یو تن مسول ډګرمن جاوید که څه هم چې د امنیت ګډوډونکو تر شا د ولاړو کسانو نمونه نه اخلي خو وایي چې په ګډوډیو او نامنیو کې یو شمېر چارواکی او دولتی مسولین لاس لري.
تیمنګ امنیتی هغه کوم ځواکونه سدي په مسیر د لار کې اردو ملي یا پولیس یا امنیتی ملي په دغه مسیر کې سجای پجای دي. هغه تر ډیره د پوره دغه لارې ته وضعیت برابر کړی ده، نور هم برابرې. خو بدبختانه مشکل د لغمان په خود مرکز کې ده، چې تقریبا د مرکز په 2 کیلومتر کې چې هغه موږ بعض جهادي مشران دي، بعض قومي مشران دي، بعض هغه سپینګری دي، بعض هغه مافیا کړی دي چې دوی نه غواړي دغه مسیر د لارې امنیت کېدای شي. په دې په امنیت کې دی هغوی یو څه خپل نقصان وي چې دوی هېڅکله خپل نقصان نه غواړي.
له تېرې څه مودې را په دې خوا غربي نورستان ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوې، خو تر اوسه دولتي ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي.
وسم ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لاره ستاسو څور رسیدلې سمې سن عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي طالبان باید د سولې له بهیر سره یوځای شي. د هلمند له نادالي ولسوالي څخه عبدالعزیز مسافر لیکي له شرګاته له نږدې سیمو مخالفان پشا شوي دي، او عبدالجمیل مومند له خوست څخه لیکي د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې باید درسونو ته توجه زیاته شي. ځینې اورېدونکو هم د کرکټ په اړه معلومات غوښتي دي. له لنډو خبرونو وروسته سپورتي خبرونه لرو، په هغه کې د کرکټ په اړه اورېدلی شئ. لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بېغوري تورن کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یوه حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه له افغان جنو غواړي چې د خپلې ښې راتلونکي لپاره تعلیم وکړي. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د اوکران پوځي پیلوټ نادیا ساوچینکو چې شاوخوا 2 کاله د روسیې په قید کې تیر کړی، تیره اونۍ له زندانه خوشې شوه. او د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه.
موسم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زيد څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پراختیا ټیم دوهمه یو ورځنۍ سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پراختیا ټیم د پاکستان د هبی بانک یا ایچ بی ایل ټیم سره څلور یو ورځنۍ سیالي ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ پراختیا ټیم له دې څخه مخکې د پاکستان د هبی بانک له ټیم سره دوه څلور ورځنۍ سیالي ترسره کړي چې یو سیالي ګټلې او بلې مساوي کړې ده. د مویتای ملي ټیم لپاره نن په کابل کې انتخابات سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې ریاست وین عرف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان له 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. نوموړي وویل د دغو سیالۍ څخه هدف د مویتای ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي چې 5 ورځې دوام کوي. او تمه ده د افغانستان د آزاد مبارزو ملي سیالۍ د هیواد د 23 ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نورالله شاروخي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تر راتلونکو 100 ورځو پیل دغه سیالۍ هر کال د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د خبرونه په دوام به واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په وی غونډه کې د طبي آفتونو مسله وڅېړل شو.
قدرتی آفت کله زلزله ترو کوول نه، لیکن د زلزلې نقصانات او بچاودلو لپاره موږ څه کارونه کولای شو.
په کابل کې مو د شزو له هڅو خبرو. دا هغه میرمنې دي چې جګړو ځپلې دي، خو دوی خپل ماشومان ته نفقه پیدا کوي.
کلچې پخوم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مخ ایوانان تور کوم.
په فرانسه کې د وچې ډوډۍ اونۍ ده.
د وچې ډوډۍ میله یو اختر
شلو کالو نروپ دی خو فرانسه کی دود دی.
کوټه او د بلوچستان ځینو نورو سیمو په تیر وخت کې د زلزلو، سیلابونو او وچکالۍ له امله درانه مالي او ځاني زیانونه لیدلي دي. په کوټه کې د طبیعي آفتونو د احتمالي خطرونو او له هغه څخه د ژغورنې په اړه یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ویل شوي که حکومت او ولس له طبیعي آفتونو د پیښیدونکو تاوانونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه کړي نو کوټه ښار به له یو آفت سره مخامخ شي. تفصیل له کوټې د برکوال میخیل په راپور کې.
دا په کوټه ښار کې له ننه یو اتیا کال وړاندې د مې پر یو دیرشمه د یوې زورورې زلزلې ثبت سوی زړه بوژنوونکی غږ دی چې د کوټې ټول ښار یې تباه کړی و او له دیرشو تر شپېتو زرو کسان پکې مړه سوي وو. سره له دې چې کوټه ښار د زلزلو مرکز بلل کېږي او تر هغه وروسته هم په وار وار دلته زورورې زلزلې راغلي دي، خو له زلزلو د انساني زیان د مخنیوي لپاره ډېر لږ ګامونه پورته سوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې په دې اړه په کوټه کې د طبیعي آفتونو زموش تیاری تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې د طبیعي علومو پوهانو پکې له طبیعي آفتونو د ژغورنې په اړه خپلې څېړنیزې ویناوې او څرګندونې وکړې. د بلوچستان پوهنتون استاد مځکپوه دین محمد کاکړ وایي په ساینسي توګه دا ثابته سوې ده چې زموږ په دې سیمه کې په هر سل کال کې یوه لویه زلزله راتلی سي، خو وایي موږ ورته هیڅ تیاری نه لرو.
موږ من حاصل کوم د ډیزاسټر بعد اکټیو سو د ډیزاسټر د راتګ د مخ یو تیاری هم نه نشو په دغه وجه باندې زموږ انساني جامو ته ډېر غټ نقصان ورسیږي او دغه نقصانونه موږ کمولای شو که چیرې موږ د وخت مخه څه پیش بندي وکړو. مثلا موږ زلزلې نه شروع کولای، مګر د زلزلې په وجه چې کم خلک مري هغه هغه بلډینګز چې موږ یې جوړ کړو او زموږ د خلکو دا دی چې داسې کور جوړوي چې په هغه کې د ده مرګ یقیني دی. دغسې سیلاب دی، ډراوټ دی، موږ په ډېرې بېدردۍ سره د ځمکې د شکم اوبه را وایستې او دا وخت تقریبا 10 سانتي متره د کاله کوټه لاندې روانه ده ځمکې کښېني.
په سیمینار کې د بلوچستان پوهنتون له طبیعي آفتونو سره د مبارزې او پرمختیايي مطالعاتو د پوهنځي استاد پروفیسر سید عینالدین هم خپل څېړنیز پریزنټیشن وړاندې کړ. د آزادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دلته خلک د طبیعي آفتونو په اړه هیڅ پوه نه لري او علت یې دا دی چې وایي حکومتي ادارې له خلکو سره د آفتونو په اړه هیڅ معلومات نه شریکوي. پروفیسر عینالدین وایي که په کوټه کې په بیړنۍ توګه له زلزلې د ژغورنې ګامونه پورته نه سي نو که یوه زورور زلزله راسي احتمال شته چې د دې ښار له 3 میلیونه انسانانو څخه نیمایي یې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
قدرتي آفت کله زلزله تر کولای نه، لیکن د زلزلې نقصاناتو د بچاودلو دپاره موږ څه کارونه کولای شو. موږ بلډینګز په هغه ډیزاین جوړولای شو، موږ داسې پالیسیانې جوړولای شو چې موږ له خوشحالۍ زم بچاو سو، له زلزلو زم بچاو سو. کنن موږ چیرې تیارانی نه کوي، موږ به د دا خطر ز 100% مخامخ په کوټه کې نن سبا 1.5 لک خلک ووسی. خدای دې نه کوي که یوه زلزله پس د ستر سیون سکیل غټه راله له 3 میلیون زبه 2 میلیون به پاول جټکه کې لاړ سي. موږ کورونه دا تر جوړ کړي دي، آبادیانې زیاتې دي، تیارانی منسته.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون کړی و. د پخپله وینا کې وویل چې د بلوچستان اکثریت خلک نالوستې دي ځکه نو له طبیعي آفتونو سره د مبارزې پوه نه لري. ښاغلی اڅکزی وویل د 1950 کال تر خونړۍ زلزلې وروسته په کوټه کې زلزله ضد کورونه جوړول دود سول، خو وایي اوس خلک بیا هسک کورونه جوړوي ځکه نو د زیارت او اواران په زلزله کې زیات خلک مړه سول. گورنر اڅکزی ازادي راډیو ته وویل چې اوږدو وچکالیو هم د کوټه ښار اوبه وچکړې، خو د اوسنیو بارانونو اوبه هم هسې ضایع کېږي. د دې لپاره باید په شاوخوا سیمو کې برېښنا بندونه جوړ سي.
کوټه علاقه د زلزلو په دغه کې د حدود کې ده. زموږ لو مسله د کچالی ده. زموږ د بلوچستان اوبه که سره بارانونه هم لس 12 انچ د کار وو، هغه هم کمېدل کمېدل چې هغه کوم چشمې وي یا کاریزونه وو هغه ګرد وچ شول، پات ځمکې اوبه شولې. اوس هغه ولاړو
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومتونو له طبیعي آفتونو خصوصا له زلزلې، سیلاب او وچکالۍ څخه د ژغورنې په برخه کې ډېر لږ کار کړی دی. د سیمینار برخوالو وړاندیز وکړ چې ایالتي حکومت باید په خپله پرمختیايي بودیجه کې دې اړخ ته لومړیتوب ورکړي ځکه چې وایي که په دې برخه کې لغفلت کار واخستل سينو احتمال ست چې په نړۍ کې د موسمي بدلونونو په نتیجه کې داسې مهم د طبي آفتونو لامل له تباهي سره مخامخ سي.
دا سجی رادیو یو ساته خبری مجله او ری وړاندې په واوري چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د اوبو لګولو د شلو پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت هم یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم تفصیل درکو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر نن وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوې وه پرون په پاریس کې جوړ شي په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه شوای کولی پکې ګډون وکړي. بل لور ته د اسرائیل صدراعظم نن وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل هغه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د مئ په 10 په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کانفرنس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډېره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي کنه څه پیښیږي. د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویترز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میشځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. د دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوې ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې په ورځ وویل دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کانفرنس لپاره یوه بله ښه نیټه وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکولی شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس او رام الله کې و چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د دغه نوښت ملاتړ وکړ خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدر اعظم د فرانسې په بیطرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکولی شي بیرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پر ځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دو خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
په فرانسې کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ ټاکل شوې وه د سولې نړیوال کانفرنس د دوشنبې په ورځ جوړ شي خو دا کانفرنس وځنډېده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واوري چې روانه اونۍ په فرانسه کې د وچې ډوډۍ اونۍ ده. دا څرنګه اونۍ ده په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د اوبو لګولو د شلو پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل د دې پروژو له پلي کېدو سره به په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د ضایعاتو تقریبا 80% مخه ونیول شي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې به د اوبو لګولو د 40 فرعي پروژو پلي کېدل. 3000 هکتار ځمکه خړوبه او د اوبو د ضایعاتو 80% مخه به ونیسي. د دې پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت او د 40 افغاني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړول او رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي، او د اوبو لګولو د دغو شلو فرعي پروژو عملي کول د وزارت د ستراتیژیکو پلانونو د عملي کولو یوه برخه ده.
د شلو پروژو له جملې څخه به پنځه په بغلان ولایت کې، یوه په کاپیسا، دوه په کونړ، شپږ په لغمان، شپږ په ننګرهار ولایت کې پلی کیږي. د دې پلی کیدو سره به 10% غزمکې چې اوبه نه وي ورسېدلې خړوبې، او د بزګرو عواید به 40% لوړ شي، او 2600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
د وویل دا پروژې به په روان کال کې بشپړې او 40000 کسانو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژو به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 146 میلیون افغانۍ ولګیږي. د افغانستان سباندې 80% نفوس په کرنه بوخت دی، او بزګر یې له پخوا راهیسې د اوبو له کموالي شکایت کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د هېواد د اقتصادي ودې تر ټولو لنډه او اسانه لار د کرنې پراختیا ده، او حکومت پلان لري چې په هېواد کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو رسولو 129 بنیادي شبکې جوړې کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسي جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تېره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارتان با شیوه های جدیدی که امروز دنیا توانستن از اون استفاده کنن.
جناب وزیر صاحب، تاسې او ستاسې همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلئ چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي، او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نشو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وایي د هېواد شاړو او پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه شل پروژې کافي نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له آزادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه د جوړ کړي. دی وایي له دې سره به په هېواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د اوبو لګولو په برخه کې شل تړونونه لاسلیک شول. بل لور ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په دورشل کې تر 25 زیات تړونونه لاسلیک کړل. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل څرګندونې چې نن یې په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وکړې د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري، او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې د دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکولې شي.
ما امیدوار هستم به امی قراردادی که امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن ملسلی کړل د افغان ماشومان لپاره چې د هیواد راتلونکي جوړوي او زمون ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولې شو.
واین د سوزای افغانستان هستند داشته باشید.
د غلی اوریاخیل په وینا دغه تړونونه له 25 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیواله ورځې د لمانځلو شعار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
Today's event is a new another milestone نننی پروگرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلوم را شي د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د وی ویناوال ماشومې شکرانې خبرې بواولو.
بشما هو محمد اشرف غنی تو رهبر و فرزند این وطنی ما ابجان خسته شدیم از تیر و طوفان خسته شدیم حال و احوال ما چه می شود؟
دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینۍ هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپد دوله شپږنوي په افغانستان کې اوریدلی شي. په افغانستان کې افغان سوداګر شزي او صنعتکاران د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسکونه دا شزي چې بېلابېلو مجبوریو کارونو ته اړ کړي وای که خلک یې د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړی توب ورکړي، تر ډېره به ورسره د افغان ښځو وضعیت بهتره شي. د افغان ښځو ټولنه چې په کابل کې د میرمنو کاروبار ته یو محلي بازار جوړ کړی وای چې د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالي د ښځو اقتصادي پرمختګ ته هم خنډونه پیدا کړي دي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابله راپور لري.
کلچی پخم او بولانی کوم تنار کې همدغه مر ایوانان تور کوم.
د وړو کارونو لرونکو افغان خزي او صنعتکاران د خپل کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لزګونه دا کسبګری خزي او سوداګری د سیشنبه پورس په کابل کې د افغان خزو ټولنې لخوا بلل شوی وي ترڅو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عائشه نومي میرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار کې خرڅيږي او کورنۍ له سواله بچ ده.
ما سره د پخې مزرمایي بده او نشکوله ماشومان واړه واړه دي. خپل کار کوم نو څنګه د کور کرایه کی او جوړ نه جوړی کی اوس کور ساتلی شو، بچیان ساتلی شو، یو مکتب ته لیږلی شو. په خوام نشو لیږلی، نور قلم کتابچه مې وسته کېده، یو پتلون نه کېده، چی نه کېده.
په افغانستان کې ډېرې ښځې مجبورې دي تاسولې چې مارتونه په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلما په نوم بلې میرمنې د افغان ښځو په سیمه ییز بازار کې په لاس ګنډلې کالي او په خامک جوړ شوي غاړې ننداری ته ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر واړه وو چې پلار یې مړ شو. ټول ماشومان مې د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې را لوی کړل او کوم یې.
په سیمه ییز دغه بازار کې چې د افغانستان د ښځو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی، دا ډول لسګونه ښځو خپل کاروبار نندارې ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونه نیسي. افغان ګنډ په لاس جوړې شوي نقشې، کنیمې، بکسونه، د خامک غاړې، کورنۍ کلچې، پیراکي، کوچني سوداګریز او ځینې نور توکي هغه څه دي چې افغان میرمنو ته یې د پر ځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په شعار نشو کولی چې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. که غواړې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي، باید د ښځو زده کړو، تعلیم، تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
ګیلانی په باور په افغانستان کې زرګونو ښځو کاروبار ته مخه کړي، خو که لاس نیوی ونه شي دوی به د کار په وړاندې نا امیده شي. نوموړي وایي چې په هېواد کې د بېوزلۍ کمېدو لپاره باید خلک د افغان ښځو محصولات، تولیدات او صنایع وپلوري ترڅو نورې تنګلاسه ښځې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
کسبګری افغانان هیله مني دي چې خلک د دوی تولیدات واخلي. له افغانستانه لرې فرانسې ته مخه کوو. په فرانسه کې روانه اونۍ د وچې ډوډۍ اونۍ ده. نږدې شل کلونه وشول چې په فرانسه کې د کال یو ځل د وچې ډوډۍ اونۍ لمانځل کېږي. فرانسویان دا اونۍ داسې لمانځي چې خوارانو ته وړیا ډوډۍ ورکوي او د پاریس د ښار په منځ کې یوه لویه سپینه خیمه ولاړه ده. د خیمې په منځ کې نانبایان خلکو ته وړیا ډوډۍ نیسي، بېلابېلې ډوډۍ پخوي او خلک د ډوډۍ پخولو چل زده کوي او پرته له دې چې پیسې ورکړي ډوډۍ څکي. وچه ډوډۍ یو له ډېرو لرغونو خوړو څخه ده چې ویل کېږي د هزار کلونو په وروستیو کې انسانانو د هغې په خوړلو پیل کړی دی. د لرغوني یونان په وخت کې بیا وچه ډوډۍ یو مهم پخلی حسابېده او په مذهبي مراسمو کې به یې وچه ډوډۍ خامخا خوړه. د همدې لپاره لرغوني یونانیانو تر نورو خوړو د وچه ډوډۍ ډېر درناوی کاوه. د اروپا په تاریخ کې تر میلاد لږ تر لږه زر کاله مخکې هم ویل کېږي چې خلکو وچه ډوډۍ خوړله. په اروپا کې به پخوا شتمنو د سپینو وړو ډوډۍ خوړه او هغه ډوډۍ چې په وړو کې به یې اوربشې ډېرې وي هغه به د خوارانو خوراک وه. خو اوس خړه ډوډۍ چې اوربشې ډېرې لري په اروپایي بازارونو کې د سپینو ډوډۍ په پرتله ګرانه ده، ځکه چې دا ډوډۍ صحیح ده. فرانسویان بېلابېل ډول وچه ډوډۍ لري. د دوی د باګت په نوم اوږده نری وچه ډوډۍ په اروپایي بازارونو کې خورا مشهوره ده. په فرانسه کې د ځینو نظر پوښتنو له مخې نانبایی تر ټولو ښه کسب بلل شوی دی او هره ورځ شاوخوا 12 میلیونه کسان ډوډۍ اخلي. په پاریس کې مې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې دا څرنګه میله ده.
د وچه ډوډۍ میله یا اختر د شلو کلونو راپدې خو په فرانسه کې دود دی او دا اکثرا د می په میاشت کې سرته رسول کېږي او هدف یې دا دی چې د فرانسې خلکو ته د وچه ډوډۍ په مفادو او په ارزښتونو باندې معلومات ورکړي او په تېره تېره ځوان نسل د دې کسب سره او د ډوډۍ د جوړولو په مختلف مراحلو سره آشنا کړي او معلومات ورکړي تر څو خلک دې ته تشویق شي چې په خپلو خوړو کې وچه ډوډۍ وکاروي، چې البته په فرانسه کې عموما د اکثر هیوادونو په خلاف په هر ډوډۍ کې په درېو وخته خوړلو کې د وچه ډوډۍ استعمال معمول دی.
فرانسویان ستاسو په باور باندې ولې په دې باندې ټینګار کوي چې خلک باید خامخا دې ته وهڅول سي چې وچه ډوډۍ هره ورځ وخوري؟
زما خبره خو به اکثر اقتصادي او کلتوري، ځکه چې فرانسه یو زراعتي هیواد دی او د غنمو د کرلو سکتور د فرانسې په اقتصاد کې لوی سکتور دی او له بله لوري په اوسني طبي معلوماتو له مخې نه ټول خواړه چې د علمي لحاظه مطالعه شوي دي ځینې ضررونه او زیانونه لري. یوازې شی چې تاسو پورې ډېر ګټور ثابت شوي دي وچه ډوډۍ ده. له دې لامله د فرانسې ټول خلک په تېره تېره د ډوډۍ د جوړولو صنعت هڅه کوي چې د فرانسې خلک په دې مفهوم باندې وپوهوي او مزایا ورته تشریح کړي.
په لرغوني یونان کې به چې کله دوی وچه ډوډۍ خوړنو ډېر کله به په مذهبي مراسمو کې وچه ډوډۍ خوړل کېده او د هغه له خاطرې یو ډول تقدس هم درلود. ډاکټر صاحب ورته کوم فکر کړی وي چې په افغانستان کې هم وچه ډوډۍ که په لاره کې پرته وي څوک یې رااخلي بره یې ږدي، فرانسویان څرنګه د دغسې یو تقدس باندې قایل دي؟
د رسمي لحاظه خو فرانسه یو لایق دولت دی نو مذهبي مفهومونه په رسمي شانو کې د رول لرلو ځای نه لري، مګر په عام توګه باندې فرانسې خلک هم ډوډۍ تقدس سره ګوري.
کرا شو بیرته دغه د ډوډۍ اونۍ ته عادتا فرانسویان په دې مراسمو کې برخه اخلي او په څه ډول اخلي؟
عادتا خو د ډوډۍ د جوړولو فدراسیونونه په مختلفو ښارونو کې د ډوډۍ د جوړولو تاریخي خلکو ته ورښیي او حتی د مکتب شاګردان چې کله راځي او ته خبره کوي چې راشي په خپله د ډوډۍ په جوړولو کې برخه واخلي او په عین زمان کې د ډوډۍ د مختلفو رقمونو په منځ کې د کنکور یوه مسابقه هم شته چې ډېر ښه نوبایانو ته جایزه هم ورکول کېږي. خو دا ټول یو نمایشي حرکت دی چې غواړي چې د ډوډۍ مقام د فرانسې په غذایي کلتور کې متبرز کړي او خلکو ورته را تشویق کړي.
ډاکټر صاحب وردک مننه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. یو بل جالبه موضوع لرو. د امریکا د اوهایو ایالت په یو ژوبڼ کې د یو افریقایي ګوریلا وژلو د حیواناتو د حقونو د پلویانو سخت انتقادونه راپارولې دي. د دې ژوبڼ ساتونکو وروسته له هغې دا ګوریلا په ډزو وواژه چې یو 4 کلن ماشوم د دې افریقایي بیزو پنجرې ته وروغورځېد. تفصیل له اجمل انسخ.
له تیرو 2 ورځو راهیسې د حیواناتو د حقونو پلویان د اوهایو په ایالت کې د سنسیناتی د ژوبڼ مخې ته پر دې اعتراض کوي چې پولیس ولې په دې ژوبڼ کې ګوریلا په ډزو وواژه او ولې د ماشوم د شغورن لپاره له نورو داسې لارو کار وانخیست چې په ترڅ کې هارم په نوم دا ولس کلن ګوریلا نوی وشل شوی. پرون د دې ژوبڼ کې خلکو د دې ګوریلا د وژنې په یاد شمې بلې کړې او د ژوبڼ ساتونکي او د هغه ماشوم مور او پلار چې د ګوریلا پنجرې ته غورځېدلی او ملامته کړل. په هغې ویډیو کې چې د پیښې پر مهال اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښکاري چې یو لوی ګوریلا یو څلور کلن ماشوم د خپلې پنجرې دننه د اوبو په ډنډ کې نیولی او نه یې پرېږدي چې ډوب شي. دا ویډیو په یوه بله برخه کې څرګندېږي چې ګوریلا ماشوم په ځان پسې راکاږي او غواړي د پنجرې بلې برخې ته یې انتقال کړي. دا ماشوم مور میشل ګریګ د خپل فیسبوک په پاڼه کې له امنیتي ساتونکو مننه کړې چې پر وخت ور ورسېدل او وایي زوی ته یې کومه لویه صدمه نه ده رسېدلې، یوازې برسیرن یو څه خوږ شوی دی. هغوی چې د دې پېښې عیني شاهدان و رسنیو ته ویلي داسې نه ښکاري چې پنجره کې سار ګوریلا دی د ماشوم ته د زیان رسولو هڅه کوله، بلکې تر ډېره یې هڅه کوله چې وې ساتي. د ژوبڼ مشر تین مینار د خپلې پرېکړې دفاع کړې او وایي که چیرې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو لارو لکه د حیواناتو له بېهوشه کوونکو درملو کار اخیستی وی ښایي زرې اغېز نه وای کړی او ماشوم له جدي خطر سره مخ شوی وای. نوموړي ویلي دا پرېکړه اسانه نه وه او ښایي بېلابېل کسانې په اړه جلا نظر ولري، خو دی وایي موږ ټول له حیواناتو سره په مینه کې یو نظر لرو.
دا ساجی رادیو د ریاست ساعت خبری مجلې ورستی او ترسیدلې په دې خبری مجله کې مو مهمه موضوع دا و چې تیر شپه او یا سهار وختي شاوخوا 115 مسافر په کندوز کې برمته شوې دي. د کندوز کابل په لوی لار 115 کسان بیرته خوشي شوې دي، 13 یې غملو لزان سره بیولې دي او 14 یې وشل شوې دي.